مخکخی خزی.
سلامونه از فرشته غنیم او تاسی ده مخکخی خزی خبرونه اوری او پدی خبرونه کی بیا هم را سره ایو افغانه تکره میرمنه میلمنه ده چه صالحه اسقزی خالقی نومیگی او اس محل هغه د افغانستان د اطلاعات و فرهنگ په وزارت کې د اما اړیکو په رسنیو د څار زنګړیا سلاکاره ده. هغه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم لو پوهنځي څخه د لسانس سند اخیسته کلونه په ملی او نړیوالو رسنیو کې کار کړی او د خلکو غږی پورته کړی دی. تاسو ښه راغلاست وای ما غلی ساخزی ډیر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
میرمن غنی ساسی څخه هم ډیر زیات مننه کور مو ودان چې زموږ ازادې رادیو ته راوبل. البته ازادې رادیو زما په خوا هم کور وو او اوس هم همداسې احساس کوم چې زما کور دی، ځکه چې ازادې رادیو د وروسته له اتلسو کلو بیرته په 2001 کال کې د لومړي ځل لپاره د یو آرام وخت له تېرېدو نه بېرته پرانستل شوه او البته له ټولو هغو دوستانو څخه چې په پرا کې وو او ما ته یې دا اجازه راکړه چې ازادۍ راډیو په خپل غږ پرانیزم. دوی د ټول کور ودانۍ او که زما غږ اوري ټولو ته مې سلامونه دي.
علیکم سلام، زموږ ویاړ کې راوښو ستاسو فعالیتونو ته کلونه کې چې په افغانستان کې تاسو فعال یاست او بیا یو موده تاسو مهاجرت هم درلود. لومړنی دنده چې مو تر سره کړه هغه کومه وه؟
دسته چې فرشته جان، ما زه لا ډېر ځوانه وم چې له ژورنالیزم سره او له لیکنې سره او له ویندوی سره مې مینه درلوده. د همدې لپاره علي لیسې د ننګرهار په علي لیسه کې هم تر ډېره په پروګرامونو کې به ما ویندوی کوله. نو همدغه احساس راته پاتې شو په کوچنیواله کې مې لا هیله وه چې زه ژورنالیزم رشته خو هغه وخت کې لا نه پوهېدلم چې راډیو کې سره خبرې کوي یا ویندوی کوي نو باید څه زده کړي، خو هیله مې وه چې زه باید حتما په راډیو کې کار وکم او غږ مې له راډیو څخه ووځي. نو زما له پیغلتوب څخه په لیکنه او په دې مسایلو باندې کار کړی دی. بیا په همدغه مینې یا لیوانۍ مینه د دې لامل شوه چې زه ژورنالیزم څنګه ووایم په ادبیاتو بشري علومو پوهنځي کې. په 2015 کې فارغه شوم. بیا مې په ملي ټلویزیون کې بیا هم له لومړنیو ویندویانو څخه وو چې هلته مو هم کار پیل کړ یو نیم کال. بیا شرایط داسې شول چې زه باید له هېواده ووځم، جرمني ته لاړم. په جرمني کې هم هلته مې یوه ټلویزیوني خبرونه درلوده د هندوکش په نامه. لس کاله مې له هندوکش ټلویزیون سره کار وکړ او موږ یو 15 شپږ تنه وو چې دا خبرونه برابروله. همداسې په بی بی سي سره مې هم کار کړی دی راډیو دوی چویلې سره. او کله چې د هندوکش پروګرام مې پرېښود پراګ ته لاړم. په ازادۍ راډیو کې مې کار پیل کړو او ازادۍ راډیو کې مې البته زما همکاران شاهدان دي چې تر ډېره مې هڅه کوله چې ښې خبرونه برابرې کړم او فعالیت وکړم سربېره په دې چې پروګرامونه مې چمتو کول. خپله به مثلا په لایف خبرونه کې وم، پریزنټیشنونه به مې کول، سهارنۍ خبرونه به مې پیلولې.
ډېر ښه،
نو همدغه فعالیتونه دي.
که دې ته راشو چې په لومړنیو کلونو کې چې تاسې رسنیو ته راغلي هلته د ښځو وضعیت څنګه و؟ ډېر په ازاده توګه دوی کولی شي چې کار وکړي که نه محدودیتونه ورته وځو؟
دغه حالت چې له 2 کالو راهیسې زه په هېواد کې وینم او د ښځو دغه حالت ما ډېر ځورئ، که رښتیا درته وایم. نظر زموږ له وختونو سره چې پرتله کوم، که داسې ووایم چې ځمکې تر اسمان توپیر دی، کېدای شي مبالغه به مې نه یې کړي. هغه وخت کې موږ رښتیا هم په دغسې یوه فضا کې ژوند کوو چې سوله وه، صفا وه، صمیمیت وه، دوستي وه، ورورګلوي وه، هر څه پکې نغښتي وو. مثلا پوهنځي ته به چې تللې په ډېره آرامۍ، د هیچ چا له خوا به مثلا مزاحمت نه وو یا ستونزې به نه وې. دغه ټول حالات چې زه په هېواد کې اوس ګورم او له خپل وخت سره یې پرتله کوم، ډېر زیات توپیر پکې وینم. لکه یو باس چې دغسې په منګولو کې نیولی او غواړي چې یو خوا دې وتښتي، زه دغسې احساس کوم. سربېره په دې چې زه تر ډېره نه ګرځم بهر، یوازې دفتر کور، کله کله کوم غونډې ته لاړه شم، مګر د پیغلو او د میرمنو اوسنی حالت ما ډېره زیاته ځوروي. په حقیقت کې رانه پوښتنه کوي او دا په ډاګه وایم.
اګه راته وایي چې د بهر نه د جرمني نه څنګه افغانستان ته بیرته راغلی، آیا د کوم کار لپاره او که خپل مو غوښتل چې افغانستان کې فعالیت ولري؟
داسې و چې کله زه له ازادۍ راډیو څخه بیرته همبورګ ته ستنه شوم خپلې کورنۍ ته، نو هلته د ځوانانو د یوه څپه راغله، یا د کډوالو یوه څپه بهر ته اروپا ته پیل شوه چې تر ډیره البته کم عمره ځوانان همبورګ ښار ته هم راغلل. او هلته ما د همدغه کم عمره ځوانانو سره کار پیل کړ، ځکه چې د هغه ځوانان وو چې دوی به ما ته کیسې کولې وروسته چې د دوی ډېرې ښې اړیکې ما سره ژورې شوې، او لکه د مور په توګه ما د دوی روزنه او پالنه کوله. نو دوی به په بهر کې د الوګان یا پلاستیک دا خرڅول، دوی هیڅ له الف بی نشله لیکلی او زده کولی. نو تاسو فکر وکړئ چې دغسې ځوانان له دغسې جنګ ځپلي هېواد څخه چې روحن دوی ټوټې ټوټې وو، او هغسې یوه نړۍ ته چې د پرمختګ سمندر دی، هلته دوی راځي او نه پوهېږي چې څه وکړي. تر ټولو لویه ستونزه د دوی د ژبې نه پوهاوی و، چې نه یې په انګریزي خبرې کولی شوې او نه یې په جرمني. بل لور ته مثلا داسې یو ځای ته راغلل چې هغه شرایط چې په هلته دي په افغانستان کې هیڅ نه وو، همدغسې له ډېرو شیانو سره نه بلده وو. نو د دغه ځوانانو دپاره ما په حقیقت کې ډېر زیات کار وکړ، تر څو چې په دې دوو کالو کې زه په دې وتوانېدلم چې دغه ځوانان د اروپایي یا د اروپایي ټولنې له ژوند سره عادت کړم. او البته هغه لاره چې ځینې نورې غوره کوي هغه سینه سمه لار چې دوی دپاره به سمه لار ښه وي، کومه لار ښه ده؟ مثلا د زده کړو دپاره مې ډېر وهڅول، ښوونځیو ته د دوی الف با نه وزه، او تاسو فکر وکړئ د جرمني ژبې ښوونځیو ته دوی باید لاړ شي. زه پوهېدای شم چې څومره سخته ده چې دا قلم په لاس کې واخلي، نه پوهېدل چې کتاب څنګه خلاصېږي. زمونږ خو له چپ خواته دوی د چپ خوا ښي خواته نه شول، له ښي خوا چپ خواته نه پوهېدل چې دا کتاب څنګه په لاس کې ونیسي، قلم څنګه په لاس کې ونیسي. مثلا زه به په ورځو ورځو له دوی سره ناست وم، الف بی به مې ورته زده کوله، بیا به مې هم به ښوونځي ته تلم، بچه کور ته راتلل، هم به م ورسره ډېر کار کوو. نو یعنې زه ډېره خوشحاله وم چې لږ تر لږه ما د 300 تر 400 ځوانان، افغان ځوانان دپاره چې ډېر تنکي ځوانان دي، او ډېرو مثلا په ما باندې دا اعتماد کوو، خپل د ژوند کیسې یې کولې. او دا په پام کې لرم چې د دوی د ژوند د کیسو یوه ټولګه هم د خره راوباسم که وخت را سره یادی وکړه.
ډیره ښه خبره ده. تاسو ویل چې په جرمني کې مو د افغان ځوانو کډوالو سره کار کړی دی، دغه کار مو څنګه او د کومې مؤسسې له لارې مو دغه کار تر سره کوو؟ کنه رضاکاره توګه مو د هغو وضعیت ته په کتو دغه کار پیل کړ؟
نه، دا البته رسمي کارو د جرمني د دولت لخوا ځانګړې ادارې جوړې شوې، ځکه چې دا د یو وړه څپه نه وه، دا څپې وې چې راتلي په زرګونو افغانان راغلل اروپا ته. په ځانګړې توګه تر ډېره دغه ځوانانو یا دغه کورنیو هڅه کوله چې جرمني ته راشي، ځکه چې په ټوله کې د جرمني د ژوند شرایط نظر نورو لویدیځو هیوادونو ته چې په دغوی سره ډېر توپیر لري او شرایط ډېر ښه دي. نو دوی ګومان کړم چې اوریدلی وو، دغې په خاطر ما رسمي کار کړی دی دوه کاله له همدغه ځوانانو سره، او ډېره خوشحاله یم چې اوس هم د ځوانانو اورم، ورسره تماس لرم. ښوونځي خلاص کړي دي، اوس مسلکي ښوونځي وایي، اته ځنې تر دې حده را رسېدلي چې پوهنځي وایي. او ما به دوی ته همیشه ویلي چې هیڅکله تاسې د زده کړې او پوهې لار مه پرېږدئ.
بله، یوه اړیکه به راواخلو، وروسته به بیا هم ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟ خالد پښتون، مهرباني وکړئ اورو.
ما غوښتل چې تاسو ته کوم خدمتونه په افغانستان او جرمني کې کړی دي، دا مو د کوم هڅو لپاره کړی دي، او د چا له لوري څخه تللی وي، او څو کاله مالته
ډېر مننه. یوه بل اړیکه به هم راواخلو، وروسته به دې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، مهرباني. نوم څه دی؟
شاکر اتکم د کونړ نه. کڅان د غلې خالقي د سیمخانه کوم سره لیدلې نه دي، ولې په فیسبوک کې زره سمېو کې د هغه کارونه نه خبرېږي. په اصطلاح د فیسبوک یو فرند د دې د او نور فعالیتونه واقعا چې د سټایل ورلد دی خو فعالیتونه کړی دي د ازادي راډیو کې فکر کوم چې پام لا تاسو وخت کې موږ عمر هم کوم نوم دا لیدل دا اوس ملګر غواړي د خوشاله شروع چې غږ ملګر دي او یو پښتنه تلرمه پښتنه مته دا چې د خپل لورګانو لپاره فکر څه دی چې هغه د څه ډول یو ژوند ولري مطلب دا خپل د ژورنالیزم د برخې یو ځوک لرلو د خپل لورګانو ځمنو په اړه فکر دی چې هغه باید څه ډول ژوند وکړي په کوم ځای کې چې پی ولري څنګه وګوري
کورم وطن خغلی عتیق لمړی په دې پښتنې تر شو چې تاسو کله په جرمني کې پاتې شوئ او په کوم برخو کې محل ته کار وکړ
زما د دغه غرور په جواب کې پاید وایم چې ما شوخوا سلوی اوس نو سلوی کله کېږي چې دوه کله کېږي افغانستان ته راغلم اته دېش کال مې جرمني کې تیر کړی دی او کورونه مې خو ما وړاندې هم پر نه واچول چې له بی بی سي رادیو سره دوی چې ویلې سره یو ټلویزیونی خبرونه مې درلوده تر هغه وړاندې د لومړنۍ یو ویندویانو څخه هم چې په ملي ټلویزیون کې مې کار پیل کړ کله چې له پانځي څخه فارغه شوم او بیا وروسته لاس کاله البته ډېر دوستان زما له غږ سره آشنا دي په دې باور یم کار مې کړی دی لاس کاله نو وروسته بیا هم وړاندې توضیحات په کافي اندازه ورکړل چې له افغان کډوالو ځوانانو سره مې کار وکړ او اوس په اطلاعات و فرهنګ وزارت کې د وزیر صاحب مشاوره
او د چې آیا غوړی چې هغه لوري چې ساسې اولادونه انتخابوي هغه هم تاسو ورته انتخاب کوي کنه په پرې هوې دي خپل زوخته
د څه چې زمنګ یعنی زمنګ د آسیانو کورنۍ ژوند او د مور او پلار خوخه او په اروپا کې یا د لویدیز ژوند توپیر لري په لویدیز کې دا څه چې له کوچنیوالي هر ماشوم چې له شي سره علاقه ولري یا مینه ولري لیوالتیا ولري من د پلرونو هڅه کوي چې د هغوی لپاره همدغه شرایط برابر کړي خو په افغانستان کې به دا څه چې مثلا یو څوک بل انجینری سره لیوالتیا ولري یا غواړي چې انجینر شي مګر مور او پلار به حتما وایي چې نه ته باید ډاکټر شي نو په هغه اساس د دې پخته چې زه خپل خوده به خل مور خپل خوخه ته بری خودم زما 15 خواندې یو ورو ډاکټران شول او دا هیله و چې زه هم باید ډاکټر اوسم ځکه هغه غوښتل چې ټولنه ته باید خدمت وکم په ځنګړې توګه خزینه او ته چې زمونږ د ټولنې خزینه هغه وخت لا خو بیا هم خزینه ډاکټران ډیره کم وي مګر ما تاسو ته وړاندې ویل چې زما له کوچنیوالي له ویندوی سره او رادیو سره ډیره زیاته مینه و نو د مور د خوښې خلاف ما ژورنالیزم خورکه او د ژورنالیزم لار مې خپل کړه نو به تر ازم هغه خبرې ته چې د غرور ویل چې آیا ما خپل اولادون ته زما له خپل لیدلورې ټاکلې د کاغوي نه هغه د خپل ژوند پریکړه خپل کولای شي او پریکړه م کړی ده په هغه اساس زه هیڅ کله ځان ته د اجازه نه ورکوم چې اولاد ته وایم چې دا کار وکړه اول دا چې دقیق خپل خوخه نه په مغه خاطر دوی ډیر فضل دخته ما فقط په خپل ژوند کې او هغه لارې خپل کړی دي چې دوی غوښته دي
تاسو لیکوالي هم کوي او داسې موریدل چې شاعري مو هم کړی ده دا کار د نور کارون ترڅنګ مخته وړي کنه د تم ځنګړې وخت پرې خې په خاص موضوعاتو تاسو لیکنه کوي
د سفر شجن چې لیکوالي او شاعري البته هغه دوستان زه هیڅ کله ځان ته نو وایم چې زه لیکوال یم یا زه شاعر یم مګر مینه له لیکوالي سره ملرم له شاعري سره ملرم او له هر څه چې اغیزمنه کیږم نو همغه شیبه لیکنه کوم او کبه شعر پزره را وګرځید به همغه حالت نشه زغیز منه شویم به شیر هم لیکم البته باید وایم چې زما شیری ټولګی نه دی چاپ شوی او د اوس ور باندې کار کوم هله منه يم چې ډیر زړه د خیر اخلاص کم او ډیر خو ملګرو ته چې زما د ملګرو کړي د خوده هم دغه سي پراخ لري او ډیر خو ملګری لرم د هغوی د نظر ترتیبه ول ورسته به د چاپ هڅه وکم
غواړی چې خپل تحصیلاتو ته بیا هم ادامه ورکړي
نه دس باید ویم چی تر پروسه کل پور هم زما دا هیله با چی کزا وکلایشم پا پختو چنگه که مستری وخلم زکا چی خپل جبه می دا مورانه جبه می دا و دیر زیاد مینه لارم لخپل جبه سره خو پروسه کل رانه تیره شوا نو دا عمر دا تقاضا لما خزم نشم ویلا دیر کسان دی چی پا شپیتو کلن او یا اتیا کلنه که پا هنتون تزی مگر دی شرایطو تا پا پام که دا لودو سره سکال مزر خنه که چه مصره ده پاره کم اقدام مکم. البته در دیر خوشنوون که ده اروتم چه ده کارو نکم.
ایو اردی که برو وخلو مهربانی و که سوک لکم زی سخه؟
علیکم.
علیکم سلام.
زه سرگل خبره کوم لکابل نه زما زغل د خور نه د پښتنه ده چې دی ویلې چې زه جورنالیستی که کار او اطلاع تو فرهنگ پر یاره لرمزه ده چه وای اما چه مقصد تپ ده دفترو بانده ولی نه گرجه ده ده خیانات مخه ولی نه نیسه دی رشپت مخه ده زب ولی نه نیسه پرون ما ده مای بینو پر یاسک که ولی ده چه ده مای بینو سره مای ده خوانده ولاله وی بس لاره نور که ولی ده سره خم قضاوت تا ده سره خم آقه ده ده ازاده پا جگره که نیلونه شیدان سوی ده ننه دی عزت او رو رو خوانده بس پو مند که دی مایدین و ولاله بس رو رو پختنه نستا اول ولی دا خوانده نخلاصه ای بدبت رو که زده چه وان که تا پو اطلاس و پرهنگ که او رو رو پو جور خوانده ولی دا چه دی خوانده غم نخوره دی مایی و خوانده دی شیدان و دی خوانده بس رو رو دی خلق و غاق و غم ولی نخوره داغه دی ما پختنه ولی تانه
سرگل رو را خدای ده تل ام داغه سرسور لرا و خدای ده زیر کوامه خو خبره پده که ده چی زه ده اطلاعات و فرهنگ وزارت که ده سلاکاره دن ده پغاره لرم او ده شهیدان و دوبرسی او ده معلولین و چارو وزارت چی نوی را مسته شوه البته لوزیر سب سره دیر خیاری که لرم خاقل آروبی سره لال آروبی خدای چه تاسی دا موضوع ما تا یادوانه وکره زبال حقه سر پا شخصی اړیکو کې دا موضوع وریاده کم او ساس عرض به ورته ورسوم د سې چې زما دنده یوازې په وزارت پورې تړلې ده په هر دفتر زنشم ګرځیده او د زمون خپل د وزارت خبرې هم ډیره زیاتې دي مثلا د همکارانو سره اړیکې له بهرنیو کسانو سره اړیکې لرل نو دغه لپاره زه ټولو مسایلو ته نشم رسیدلی دا که دیشی چی پیوبل پروگرام که تاسو دا موضوع مطرکه خوز شخصی خپلا کولشم لوزیر سب سر استاسه دا موضوع شریکه کم و استاسه دا ستون زورته و رسو
رسو دیتا چی پدی لاره که مو خامخا ستونزی هم گالی لیدی که لستونزی یادونو کری بلوی ستونزی مکومی ویچه تاسی ولی دلی او بیا مو هم پر وراندی مبارزه وکره
فرشته جان هیڅ کار لستونزو ګاللو پرته نکیږي خو زما یوازنی ستونزه چې زه د لومړي ځل لپاره له کور څخه جلا کېدم ماشومان البته په کم عمر کې وو او ازادۍ راډیو پرانستل کېده نو دوی ښځینه ژورنالیستان ته اړتیا درلوده او لومړنی زما ادرس ورکړ شوی وو نو دا چې ما باندې هغه اعتماد شوی و ما دپاره ډېره سخته وه چې زه د خپل بچیان پرېږدم سربېره په دې چې پراګ او همبورګ یو ساعت د الوتکې لاره د دونر لرې نه وو نو دا لږ شانتې د بچیانو له پلار سره ستونزمنه وه چې زه هغه په دې قانع کړم چې زه ځم پراګ ته او په ازادۍ راډیو کې کار کوم نور البته په کاري ساحه کې له همکارانو سره هیت ستونزه ما نه درلوده ځکه چې هغوی خپله پوهېدل چې زه خپل کار په ډېر ښه توګه ترسره کوم او داسې ورځ به نه وه چې مثلا ما به د میاشتو وړاندې خپل پروګرامونه چمتو کړي نه وو په سکیجول کې به مې نه ویښي یا مهال ویش کې بښنه غواړم نو په دې اساس ستونزې خو لږ څه دلته وینم ولې چې په دغسې ادارو کې ما کار کړی په بهرنیو ادارو کې چې هر څه د سیستم او د اصولو د قوانینو له مخې پرمخ ځي خو کور دننه چې زه کله کله ځینې ناغېړې وینم یا نه پاملرنه وینم یا مخته د تیږې اچول کېږي چې البته له دې سره نه مخامخ شوي خو د ډېرو نورو کسانو پر وړاندې چې ما اورېدلی دي دا ما دپاره ډېره دردونکې ده خو زه خپله شخصا له یوې ستونزې سره مخامخ شوم هغه دا چې ما دپاره مشکله وه چې زه بچیان پرېږدم او د بچیانو پلار او پراګ ته لاړه شم
کله چې افغانستان ته راغلی د افغان خزو کوم ستونزې تاسو ته ډېرې ځورونکې وي؟
دا لږ هم سخته پوښتنه ده او هم لږ سوچ باید وکړم، ځکه چې زه البته افغان نارینه ده نه خفه کېږي او دا یو واقعیت ده. ډېر ځل چې موږ واقعیتونه وایو افغان نارینه نه خوښوي، مګر زه خپله هغه کس یم چې تل په حقیقت ولاړه یم او حقایق وایم، چې که دا چاته سخته تمامېږي او که نه. افغان مېرمنو ته چې زه وینم د دوی ژوند سر تر پایه ستونزې دي، سر تر پایه سختې دي. ژوند خپله یو باور دی، ژوند خپله یو اعتماد دی، ژوند خپله د دواړو خواوو مثلا موافقت دی. نو ما تاسو ته وړاندې د خپل ژوند اړوند ویلي چې زما د ژوند ملګري مثلا ورته سخته وه، مګر هغه اعتماد چې ده په ما درلود، هغه باور چې په ما درلود او تر اوسه یې لري، زه ورڅخه ډېره زیاته منندویه یم. ما تل په خپل کار کې پرمختګ کړی دی، مګر دلته وینم چې پیغلې مثلا خپل د ژوند د انتخاب حق نه لري، هغه څه چې د اسلام مبارک دین کې هم د ژوند د انتخاب حق ورکړل شوی دی پیغلو ته، هغه څه نشته. دغه حالت په عمومي توګه، یعنی داسې نه ده چې زه دا دوه کاله دلته یم یوازې د وزارت په چارو کې یا پخوا د پلازمېنې زون پراختیا اداره کې په دغه موضوعاتو بوخت یم. زه ډېرې زیاتې ټولنیزې چارې څارم، مثلا کینم له ښځینه سره خبرې کوم، د هغوی د زړه خوالې اورم. نو ما دپاره ډېره دردونکې ده د ښځینه حالت په افغانستان کې، یعنی باید ووایم چې 80% د اندېښنې وړ دی.
تاسو وویل چې د پلازمېنې زون د پراختیا خپلواکې اداره کې موږ کار کوو، په کومه برخه کې هلته فعالیت مو درلود؟ څو کاله هلته وی؟
ما پوره یو کال او دوه میاشتې د پلازمېنې زون پراختیا خپلواکې اداره کې کار کړی. البته اوس خپلواکه نه ده، پلازمېنې زون پراختیا اداره ده، دا د ولسمشر په ځانګړې پاملرنې رامنځته شوې ده، ځکه چې دغه اداره رامنځته شوې ځکه دا د کابل ښار د زون د پراخولو دپاره ده رامنځته شوې، ځکه چې تاسو موږ او تاسو وینو دغه ګڼه ګوڼه چې په کابل کې ده، چې په یو ساعت دوه ساعتو کې کله کله له یو ځایه بل ځای ته څوک نشي تللی. نو د کابل ساحه باید پراخه شي، چې تر میدان وردګ، لوګر، محمدغې، پروان، کاپیسا او سروبي پورې هلته داسې استوګنځي جوړ شي، برابر شي د افغانانو دپاره، خپله کابل میشتو کې او یا هغه کډوال چې له ایران او پاکستان څخه راځي، تر څو د کابل ښار دغه ګڼه ګوڼه له منځه لاړ شي. یا مثلا دا رنګ روډونه چې دوی په پام کې نیولي دي، چې اوس یو د بیمارو رنګ روډ دی چې په دې باندې هم کار کوي، او ډېر نور صنعتي پارکونه جوړول دي په دغه اداره کې. البته تر ډېره انجینران و، ساختماني انجینران، او ما بیا په دغه اداره کې د نشرات امریه دنده په غاړه درلوده، چې یوه نشریه مې خپروله یو درې میاشتنۍ، او پلازمېنه مو ونوموله، دا هم ستاسو مخته پرته ده. نو تر ډېره پکې همدغه د بیا رغونې مسایل، د چاپیریال ساتنې مسایل، د ماشومان څنګه باید سړی وهڅوي چې چاپیریال ساتنه وکړي. په دې اړوند یوه لنډه خبره کوم، چې بله ورځ کله چې دا ناوړه پېښه وشوه، البته دوه ورځې وړاندې شنبې په ورځ موږ را روان وو، او کله چې وژغورل شولو له وزارت را ووتلو، نو په لار مې ډېره ګڼه ګوڼه وه، نو ګرمي وه، بالاخره په پښو را روان شو، پلي شو له موټره. یو ځوان مې ولیده چې یو څه یې وڅکل، کوم شربت څه بوتل یې وغورځوه، او ډېر ښه پاک او ډېر نظیف، ډېر دغه لوکس. ما ورباندې غږ کړم، ما خپل د ابکار تول مل زه ورباندې غږ کوم، ول نه دا کارونه کې هغه وېرېدله. تاسو فکر وکړئ چې یوه نجلۍ یا یوه پیغله له دې وېرېږي که ته نارینه و ته غږ وکړي او هغوی سره وغږېږي، دا وېرېدله چې کوم عکس العمل ونه ښایي. مګر کله چې دغه هلک بېرته راغی، دا ځوان، ما ورته وویل مل د دغه ځای د اچولو دی، داسې راته وکتل، ویل چې نه. نو بیا مالته ول دلته واچو ګور، هلته ښاروالۍ تاسو ته ځانګړی ځای جوړ کړی دی، ولې هغې کښېناشه. البته دا ځوان لږ صدغه هم شو، بښنه یې وغوښته، هغه بوتل واخیست، بېرته یې هلته واچوو. مګر زه وایمه چې په ټولنه کې چې سړی کار پیلوي، البته همدغه ځایه چې ته یو چا ته ووایې که دا ځوان یې که زوړ یې او که ماشوم یې، او دغه مسؤلیت یې متوجه کړي، همدغه د چورورو د ټولنه د اصلاح کیدو خواته هم روانې دي.
ځینې مېرمنې وایي چې کله افغانستان ته له بهر راستنی کی دلته د ځینو کسانو لخوا ورته خندونه جوړیږي یا هم حسادتونو سره مخ شوې دي. تاسو هم د داسې سره مخ شوې یې؟
دا کتری یعنی تصدیق کوم هم له حقیقت لرنه ده او که تصدیق نکم نو ځان ته به مې دروغ ویلي. دا رښتیا هم همدغه څه ده او دا هم یو لامل ده چې انسان نهیلی شي چې وایي زه په کوم یعنی په کومه موخه راغلی یم، له څومره هیلو سره زه راغلی یم. دا په دې معنا نه ده چې زه دلته راځم لوړ معاش اخلم. زه همدا اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا مثلا 5000 افغانۍ اخلم چې دا که څوک واوري هېڅ به باور م نه کوي. ما وزیر صاحب ته وویلم مخکې چې ما خپل شخصي موټر کې رانیولو نو ما یوازې 6000 افغانۍ ډریور ته ورکولې، نو دا څنګه امکان لري؟ خو البته د افغانستان له بودجې څخه زه له بهره معاش اخلم، خو هغه هم دومره نه دی چې زما د ژوند اکتفا وکړي. مګر دغه هیله چې زه لرم چې که لږ تر لږه زه د وطن لپاره یو ګام هم مخکې لاړه شم په خدمت کې او د خدمت جوګه شم، ما د پر ډیر زیات خوخی زایده او د خوخی زای ما ته هغه وخت ډیر زیات چې مثلا په ازادۍ رادیو کې ما کار کوم لاس کار او لکه لکه کې هیڅ نو ازادۍ رادیو به مو سحر پایل کړل تر مسپینه یا د افغانستان په وخت تر مخامه. خو دلته د ستونزې شته نشم را دوله
ډیرې دغه حسادتونه د نارینه او د خوانه کیږي کنه خزي د خزو پر وړاندې ستونزې جوړوي.
ک نارینه زما نارینه همکاران زما غوري او یا نور خپکیږي دنه لبده مرغه باید وایم چې تر ډیره نارینه حسادت لري. د دې خاطر کولای شم تزیق کوم ځکه چې یو خزه چې هر څومره پرمختګ کوي هغه یو مشر ته یو اداري رئیس ته هغه اغلی، نو نارینه ته هم مثلا نشي برداشت کولای چې خزه د دومره مخکخي ووسی. یا مخکخي خزه که مثلا راځي ټولنې ته او کار کوي او د مخکې مخکې پیژندل شوي کسان د هغوی مخ ته لا نورې ډېرې تیږې اچول کیږي او د هغه څه دي چې زه دمګړۍ ورسره مخ ما اوس د خپل ژوندلیک را پیل کړی دی. له ماشومتوبه چې زه ډېره وړه وم ما په هغې کې، البته دا به ډېر یو لوی هر اړخیز کتاب وي چې په هغې کې ما د خپل مور ژوند هم رانغښتی دی چې زما مور خدای دې وبخښي، البته د دوام زما د پلار د دوام میرمن څخه ډېره سخت اغېزمنه شوې وه او په ډېرو سختو شرایطو کې خپل یولس اولاده را لوی کړل او تر ډېره ډاکټران شول او ټولې څنګه چې خپله هیله وه چې ولې زما زده کړې نه دي کړې، زه غواړم چې زما لوڼې او زما زامن باید زده کړې وکړي او ټولې د پوهنتون تر کچې ورسول او اوس هم ټول په بهر کې اوسو. نو بیا زما خپل ژوند اړوند دی او فعالیتونه مې دي، نو زما یو څه مې پیل کړی مې دی، البته یو څه مې لیکلی دی، مګر د کار سره لیکنه او بیا هم کله کله د شعر لیکنه دا وخت نه راکوي چې په ډېر کم وخت کې باید ترسره کړم. زه هیله منه یم چې یو ورځ نه یو ورځ زما دوستان او هیوادوال دغه کتاب په لاس کې ولري ویلولي، خو هیله منه یم چې بیا اوښکې توی نه کړي.
ډیره مننه دوستانو او ستاسو نه هم اغلی صالحا اسحق خالقی چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی استودیو ته. درنو اوریدونکو د مخکښې ښځې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لاس سپارم.